او واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې سي.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولای شئ چې بیا یې ولولئ که ویب پاڼې ته ورشئ. پته مو ده ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم هلته شته او د عکسونو ګالریګانې هم. د غرض د ځینو مطالبو لاندې په فیسبوک کې خپل نظر هم له موږ سره شریکولی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د کوټې هزارګان وایي چې په دې وروستیو کې پر دوی حملې بیا زیاتې شوې دي. یو شمیر هزارګانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغو حملو له امله د دوی د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوې ده. یو شمیر د دې قوم مشرانو بیا تور پورې کړی دی چې دا د دې حملو تر شا یوازې فرقی اختلافات او انګیزه نه ده، بلکې د حکومت د دوی د حکومتي ترهګری هم ښکار شوی دی. برکوال میخیل پر رپورټ لري.
هزاره توکم شیګان له لزګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي، خو له تیرو شاوخوا 1500 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقې تبعیض په خاطر حمله کیږي. تیر شاوخوا یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څناڅه تم سو، خو د دوی هدفي وژنې د مې پر 15مه په کوټه کې پر یو دکان د ډزو په نتیجه کې د یو سنی تن تر وژل کېدو وروسته پیل شوي. تر اوسه په تیرو 1500 ورځو کې یو لستان هزاره توکم شیګان وژل شوي چې اکثره دکانداران او عام خلک دي. دغه هدفي جنو د هزاره قوم خلق تر خپل میشت ځایونو محدود کړی دی. لیوسپنجری هزاره ابراهیم څخه مې وپښتل بازار ته چې دی ویریږي کنه.
څور تاس نه مخری خنم از بازار بور نه
ولې نه ویریږم. بازار ته نسم تلای، مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای، کولاړم وزن می بس همدل ته خپل کوڅو کې کلابند پاتیو. زه ولا ک په خپل ګنا په هیرم. مش خو هم همدا کلمه وایو، د قران تلاوت کوو، حفظو یې، خدای یاد وو. دا ته بدبختی ده،
پرای بدبختی نه دی.
د هزاره ټاون یو ځوان سید علی غوایی د غوندې ځوانان په شاري بسونو کې لډاره سفر نسی کولای چې ډیر ضرور کار ور پیښته، نو په موټر سایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي.
پچھلے سال جو اجسام لوگوں کے ساتھ ہوا تھا،
تیر کال چې کومه پیښه له موږ سره وسوه، اوس چې څه کیږي نو ظاهره د ویریږو. بازار ته خو نه ځو چې ځنو په موټر سایکلونو ځو، په شاري بسونو کې نه ځو. خو له کوره چې وځو د کور یوه ښځه را سره بیا یو، ځکه له ښځو سره مو امنیت خوندي وي. تعلیم مې هم نیمګړی پاتې سو، د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته ښار ته مسا کالج ته تګ و، خو د نامنۍ له امله مې مور له کوره د باندې نه پرېږدي. د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم له ځایي هزارګانو سره ګډ ژوند کوي، او هغوی هم وخت په وخت د فرقیز تاوتریخوالي په لړ کې د هدفي پیښو او بمي بریدونو ښکار شوي دي. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډیری افغان هزارګان په کوټه کې د امنیتي خطرونو له امله یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
که
رښتیا ووایم، دلته مو ژوند ستونزمن دی. هر څوک یو ډول په اروایي ناروغۍ اخته سوی، چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیرې یو، چیرې نه یو، سلامت ورستنېږو که نه. دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو، احتمال شته چې چاودنه یا بله پیښه وسي. د همدې وضعیت له امله ډېر خلک کډه شول. ډېرو ځایي هزارګانو چې دلته یې کورونه هم لرل او مهاجر نه وو، له افغان هزارګانو په استفادې سره نورو هیوادونو ته کډه شول. هزارګان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت شوي، پخوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل، خو د وروستیو ناامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هیوادونو ته کډه شول. د کوټې اوسېدونکی محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې دسیسې له مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کېږي.
دا خو د مذهبي چې جنت ډېر خوشحاله یې، جنت ته ځم، شارټکټ جنت ته ځي، خو دا خلک جوړوي، خو غټ سازش دی. دا غټ سازش کې موږ خو سپلر خلکو، تعلیم یافته خلکو، موږ انجار نه غواړو، از موږ باندې واردات ډېر کوي. البته روزګار نشته، کاروبار نشته، دې وجه سره خو متاثر کېږي. خامخا ملکونو ته روان چې په دا خاطر کو ځي، او داسې نظره نشته چې مطلب د شارې لکو موږ به ولاړ سو. دا شار انشاءالله هر قیمت باندې موږ دا په مینه محبت باندې دا شار آباد کوو.
د هزاره قوم یو مشر وایي په بلوچستان کې د استخباراتو او پوځ واکمني ده، ځکه چې وایي مملکت په خپله د دوی د خلکو په وژلو او فرقیزه ترهګري کې لاس لري.
هم بلوچستان مې ریاستی دهشتګردي کې شکار هم.
موږ په بلوچستان کې د حکومتي ترهګرۍ قرباني یو او حکومت زموږ په وژلو سره د بلوڅو د وسلوال مقاومت په خلاف ابهام پیدا کوي او د حکومت په مقاومت ضد عملیاتو کې موږ وژل کیږو او نړۍ ته دا ښوول کیږي چې په بلوچستان کې فرقیز اختلاف او افراطیت دی، خو دلته داسې هیڅ نسته. دا د مذهب د سیاسي استعمال شخړه ده چې موږ پکې وژل کیږو. د هزاره قومي جرګې مشر حاجي عبدالقیوم چنګیزی وایي په بلوچستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لسګونو هدفي حملې، بمي او ځان وژونکي بریدونه سوي دي، چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وژل سوي او شاوخوا 4000 پکې ټپیان سوي دي. قیوم چنګیزی وایي په پاکستان کې د نفوسو د شمېر له مخې تر ټولو زیات د هزاره قوم خلک د ترهګرۍ قرباني سوي دي. که حکومت وغواړي چې واقعا ترهګري ختم سي، نو ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې چې زموږ پر خلکو څومره حملې سوي، یو حمله کوونکی نه نیول سوی او که نیول سوی محاکمه سوی نه دی. نو حیران یم چې موږ چیرې لاړ سو، څه وکړو، چا ته فریاد وکړو. موږ د پاکستان له بېلابېلو صدراعظمانو او ولسمشرانو هم غوښتنه کړې، د بلوچستان څومره حکومتونو ته مو چیغې وکړې، خو هیڅوک مو چیغې نه اوري. د هزاره قوم د مشرانو پر ټولو ادعاو او تورونو برسېره د بلوچستان ایالتي حکومت پر هزاره توکم شیګانو د حمله کوونکو په خلاف د عملیاتو ادعاوې کوي او وایي چې په هر ډول افراطیت او ترهګرۍ کې لاس لرونکي کسان بنیسي او په جزا به یې رسوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بکټی وایي په هدفي وژنو کې چې څومره خلک هم لاس لري، د هغوی په ضد عملیات کوو او دا عملیات به دوام لري. دا د دې هېواد په ضد دسیسه ده. دا د هغو ټولو دسیسو برخه ده چې په نتیجه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې تر لاسلیک وروسته دلته پیښې سوي دي. او څنګه چې دښمن نن د هر ډول دسیسو او ترهګرۍ په وسیله پر موږ حملې کوي، موږ ټول به یې په ګډه مخته درېږو او دسیسې به یې له ماتې سره مخامخ کوو. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیعه مذهبه هزاره ګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی، خو په تېرو 15 ورځو کې په پرله پسې هدفي پیښو کې د وژل سویو هزاره ګانو مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. او دا په خپله یوه پوښتنه راپیدا کوي چې آیا پر هزاره ګانو په وروستیو حملو کې څوک لاس لري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی، هغې پسې ورشه بل وی، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم ځای نه تماس نیولې؟
غزنی ولسوالۍ نه، سیمک مرکز 2 کیلومتر له ښار لري، مربوط دی ښار خشک بالا.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو دا ده چې زموږ کور دولت نیولې دی او چې پریدی نه تقریبا ډیر وخت کېږي. د پروتوکول انتخابات نه یو هم څلومبای د موږ کور نیولې په خاطر د امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. څو څوارې موږ ورغلي او راغلي او عریضې مو کړې دي، ډېر کټه پورته تراسي خو هېڅ هم نه دی شوی. هیڅوک صرف ډیموکرات نه اوري.
ولې نه خوشکوي؟ څه وایي؟
خطا کوي مو نن سبا انشاءالله یو میز با چل چل حتمن خوشي کنم. چل چل واره کلل سینګیر سره مسیران سره، لیکن هیڅ هم نه دی شوی. څوک ډیموکرات نه دی اوریدلی.
تاسو کور د اردو ځواکونه نیولې یا ملي پولیسو؟
پولیسو نه، ځینما پولیسو.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملي پولیسو پوستي جوړ کړي؟
اول کې نیول شوی تقریبا واته کور نور مو هغه ټول باد له انتخابات خالی شو، خالی کړی ورته. د مو کور تر اوسه پورې د فلاس کې د تولکه کې خو څه کړی نه دی. ډیر کټه پورته ځاخلې یې چم نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانې ته نه ایتلی؟
یا تر شل واریم ډیر تللی خو چم نه شوی. عریضه مو کړې دی ولایت ته، عریضه ټول مرایل ته کړې دی. باد لکه د مو عریضه هم ګرځولې دی. د مو فوتوکافي دی، عریضه وتم ټول له مو سره ستا کوم مقصد څوک د مو کراګ نه اوري.
دوی څه وایي؟
خطا کوي مو نن سبا یو میز با چل شو باد اتمنی خوشی کو، لیکن نی خوشی کوي.
تاسو په کور کې اوس هم پوسټه شته؟
وو پوسټه جوړ کړی زموږ کور.
نو تاسو چیرته ژوند کوئ؟
موږ بل ځای کرایه ورکو، چې لس زره روپۍ کرایه ورکو. بل کور مو په کرایه نیولی دی، دوه درې کور پکې و چې کار هم نشته، سه خالي چای هم نشته، لوات هم تېر دی، پوره کولی هم نشو. هېڅ لار موږ ته نه دی پاتې، حیران یو چې موږ څه وکړو، چیرې ولاړ شو.
تاسو څه کار کوئ چې لس زره افغانۍ کرایه ورکوئ؟
والله دکانداری کو، دکانداری هم سه کال نشته، کاروبار هم نشته، چای نشته.
نو تاسو کور څو کوټې لري؟ څو بسوی ده چې ملي پولیسو نیولی دی؟
زموږ کور څه لس کوټې لري، دواړه منزلې لس کوټې کېږي، اته بسوی دی.
تاسو ولې د سیمې له سپینګیرو او ګاونډیانو سره د امنی قومندانۍ ته نه یې تللي چې هغوی شاهدي ورکړي چې دا کور یې تاسو دی؟
ډېر ډېر ورونه، ډېر 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 ورونه. پروس کال خاص در په دغه خطا کړو چې نن سبا، نن سبا نور کور ته بیا سره خوڅ کړی، خلاص او اخري چې نوبت موږ ته ورسېږي. ځکه چې منې شوی و چې شین کار چې ټورنمنټ کې اوبار لیکل شي، بیا دې تاسو کور موږ خوڅ کړو او د موږ کور تر اوسه پورې خوڅ کړی. بیا هغه موږ هم تبدیل ته ولاړی، د نوې قومندان ته څو څو واره ورغلی، خو پریږې اوس موږ پرېدیم نه، ورته چې ولاړ شم زه ورسره وغږېږي.
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نه شئ رسېدلی؟
زموږ غوښتنه دا ده له نوې قومندان چا چې له موږ سره ښه وکړي، رحم وکړي په موږ باندې، موږ پرېږدي چې ورسره ووینو، یو واره ورسره وغږېږي. خپل چې په لار د خدای موږ رئیس ولاړ نه دی پاتې، موږ هېڅ نه څه کولی. دا زموږ کور دی، خوڅه کې موږ ته دا دی.
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نه شئ رسېدلی؟
نه، ورتلای نه شو چې ورسم. عامله دفتر موږ نه پرېږدي، نږدې ده چې وایي چې تاسو یو مزبان راځئ، چې څه باندې ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي، موږ درته خالي کوو. موږ کومندان سره په تماس کې یو، چې موږ نږدې نه پرېږدي. د درې شلون باندې څنګه بل افتي کې موږ سنگیره تاسو ته ورکړو، پرې نه خو دې
تاسو غوښتنه وسته ده.
او د موږ غوښتنه له تاسو شم دا وي، خدای دې تاسو پرم خو کې، چې د موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب، بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو. مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجز علمی په نامه، دوی وایي چې په تېرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده، د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و، او هغه مهال د انتخابات چې سر ته ورسېد، وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه. دی وایي چې د هماغې وخت نه، یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې، پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او لس زره افغانۍ کرا ورکوي. قومندان صاحب، امنیت غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي. تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي، نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
انشاءالله موږ دا مسله څېرو، یو هیئت لیږو غزنی ته، او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیانه او د نظم امین لوی رئیس صاحب سره غږېږم. که زه پولیس نظم امین کوم پوستی د هغه په کور کې به وي، انشاءالله موږ یا کور خوشې کوو یا د کور کرایه به ورکوو. دا د وزارت داخله نه اصول ده. موږ د چا په کور کې قطعات بله دې چې کرایه نه ورکوو، په ځای نه کوو، په ځای نه پېژنو.
نه، دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو، بیا پولیسو تقریبا شاوخوا لس کورې د امنیت دپاره نیولي وه. د دې کور هم په هماغې مسلې کې و، بیا تر ننه نور کورونه پرېښي، یوازې دغه د عاجز علمی کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي. او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله، متاسفانه هېچا ماته مثبت جواب رانه کړ. او اوس قومندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تلی ما. پخوانی قومندان صاحب د امنیې ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشکو، اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی. نو دوی څه وکړي؟ خیر، تاسو توصیه دوی ته څه ده؟
انشاءالله زه ژمنه کوم، تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله څېرو. اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظم امنی د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږېږم که مسله څنګه ده. بیا هیئت لیږو کلتا به ونیسو، یا د دې ورور ته مونږ کرایه به ورکوو، یا د دې کور ته مونږ اصولا خوشي کوو.
نو دا څنګه
دا ورور ته اطمینان ورکړو؟ انشاءالله دا کار به مونږ وکړو. دا مسله یادداشت کړئ، انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تاسو تمام وړاندې کړو.
نو دا خپله دا زلمی خان څنګه وکړي؟ دوی مونږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه؟
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي. زه انشاءالله دا کار حلوم. دا زما وظیفه ده، دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري، مونږ هغه تېرو. نتیجه تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله په جریان کې
وځي. زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف ضروري څه وخت تاسو
ته زه په خدمت کې هم کوس راځي تبا راځي هر وخت راځي زما د تپین دروازه په وزارت داخله کې د ټول وطنونو هغه کې کولو ده.
او کور ودان نجربی سیب مهربانی ده پا من ده پا تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 29 0 3.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې روسیو نامنیو ته په پام او دا چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو امنیتي ګواښونو په وړاندې څه تدابیر لري، پاڅونونو ته په کومه سترګه ګوري، د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته ځواب څه دی، ومغوښتل چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره یو مرکه وکړو. دغه مرکه زما همکار جمشید حبیبزاده چمتو کړی چې پښتو ژباړه به زه او قسیم سولم تاسو ته وړاندې کړو. ملتیا مو کړی.
شنوندای عزیز رادیو
آزادی، السلام علیکم. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره مرکه لرو. مننه چې میلمانه مو شوي. په پیل کې غواړو په دې پوه شو چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره ولې د هر ورځې په تیریدو د مخالفینو ډلې زیاتې او چاودنې زیاتې
حملات ګروهی انفجارها بیشتر میشه د کشور.
شکر زن عرض سلام دارم خدمت
مننه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام پوړاندې کول سره د امنیتي موضوعاتو په اړه تاسو شپ جریان کې اسئ ترګر د غځنګړو پروګرامونو لامل چې لري له شاوخوا 12 زره په دی خو زموږ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی په دې باور و چې له افغانستان څخه د بهرنۍ دولتولو او د دوی د ځواکونو په کمیدو سره به پراخ فعالیتونه ولري. حتی سشکل هم د حمل له درېمې نیټې را په دې خوا دوی د اعظم په نوم عملیات پیل کړي چې چاودنې ډله ییزې حملې او وژنې پکې شامل دي. حکومت لاسته راوړنه نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د هیواد پالنې د هغه حس له مخې چې لري د دوی په وړاندې مبارزه کړې ده او کومې سیمې چې مخالفینو غوښتل هغه ونیسي له هغې څخه دفاع کړې ده.
بعد از بیارن از او حراست شده دفاع شد. پس چرا نیروهای امنیتی افغان
نوال افغان دوکونو تر روسر مخالفین و تر ورکی لند سیمی برتا ندیخ پلی کری
وجود مخالفین پاکسازی بکنن نوالات قندوس ما خود در جریان هستی
په کندوز کې دشمنانو یو لوی توطئه په لاره اچولې وه. په هغه اول ورځو کې زه خپله هلته ولاړم. هلته مې له خلکو سره خبرې وکړې او چا چې غوښتل د کندوز په مرکز کې امنیتي نظم خراب کړي هغوی خپل سبق او ځواب ولیدی.
بله قسمی که دیده شد و گزارش شد
لکه څنګه چې ولیدل شو او راپورونه هم په دې اړه خبره شوې دي. په شمال او شمال ویدیس کې د جګړه مارو په لیکو کې بهرانیان هم شته. دوی څه غواړي
بل اخره چی نه خواهم دقیقا خارجی
دقیقا بهرانی جګړه مار په یو شمېر سیمو لکه فاریاب، فراز، زابل، بدخشان او کندوز کې جګړو کې ګډون لري. هغه څه چې زه غواړم په دې برخه کې وایم هغه دا دی چې ترهګری پوله نه لري او رحم نه لري. هغه څوک چې په ځان رحم نه کړي هغه نه په ماشوم نه په زړو او نه په ځوان رحم کوي او د خپل ډلې د پرخولو او پیاوړي کولو په هدف په دې کار لاس پوري کوي او خپل شوم عملونه ترسره کوي.
در مقابل مخالفین مسلح
ولیدل شول چې د وسلوال مخالفین پر وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې خلک راپورته شول او یو شمېر پیژندل شویو کسانو د دوی پر وړاندې په خپلواک ډول په عمل لاس پورې کړ. د دوی دا اقدام به ستاسې په اند څه نتیجه ولري؟
اقدام مات په نظر شما چه عواقب خواهد داشت؟
نیروهای امنیتی افغانستان روی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی الحمدلله امروز ما با مقایسی
افغان امنیتی ځواکونه پولیس او اردو او ملي امنیت د تیرو 15 کلونو په پرتله ښه ظرفیت او وړتیا لري. یو د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، یو هم د شاریانو. هغه ملت چې د سولې او امنیت هیله او غوښتنه ولري، کله چې ویني دښمنې د وژلو او د ماشومانو د ښوونځیو د بندولو نیت لري، نو د دوی په وړاندې د پاڅون کولو احساس موږ څه ورته وایو چې مه کوئ. نه، زه په ځانګړي ډول د خپلو خلکو له دې احساس څخه هرکلی کوم او دا غږ کوو چې ای د افغانستان خلکو، دوست او دښمن مو وپیژنئ، او څوک چې تاسې ته درد، غم او ماتم درکوي، د دوی په وړاندې سره یو سئ او پاڅون وکړئ. هغوی له منځه یوسئ تر څو زموږ خلک د امن په فضا کې یو هوسا ژوند ولري.
د سایې امنیت همو زندګي کې انسانه آرزوی جوره داره زندګي خود بتونند بله. یک نگرانی که کارشناسای
ایوان دیخنه چې امنیتی کارپوهانی په دې برخه کې لري، هغه دا چې پاڅون کوونکي په وسلو سنبال دي او په یو ډول سره د ملیشو جوړول دا کېدای شي په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي.
شما د دې استاد
زه په دې برخه کې د ټولو کارکوونکو نظرونو ته درناوی لرم، ځکه افغانستان شکر الحمدلله د دیموکراسۍ او بیان د ازادۍ خلاصه فضا لري. خو په دې برخه کې چې دوی کوم اندیښنه لري، باید افغانستان له ویاړه ډک تاریخ وګوري. افغانستان څو ځله د تیریو شاهدو، آیا ملت خپل رسالت او مسؤلیت ترسره کړی که نه؟ د افغانستان تاریخ دی وګوري، نه یوازې په وسلو بلکې زموږ خلک د بیل، کولنګ او تبر سره د دښمنانو په وړاندې راپورته سوي دي. دا د دې خلکو مسؤلیت دی. کله چې خلک خپل دښمن ګوري، باید له هر هغه څه نه چې لري استفاده وکړي. دا زما په اند د اندېښنې خبره نه ده. امنیتي ځواکونه هم د همدې خلکو بچیان دي. موږ که د خلکو ملاتړ ونه لرو، اوس خو له 300,000 زیات ځواکونه لرو. که له میلیونونو هم زیات وي، خپلې ستونزې به ولرو.
بیشتر از 300,000 نگاه امنیتی داریم. اگر ما 1,000,000 هم داشته باشیم بودن، یعنی مشکل خودم میگه
وزارت داخل افغانستان برای کنترل آینده ای
یعنی د کورنۍ چارو وزارت دغو کسانو د کنټرول لپاره چې اوس وتلي لري کوم پروګرام لري چې پاڅون کوونکي په یو سیستم کې راولي؟
ایره داخلي یک چارچوب آورده باشه.
طبعا ما از احساس مردم ما د همه شرایط استقبال میکنیم.
طبعا موږ د خپلو خلکو د احساس هرکلی کوو او چیرې چې اړتیا وي، دا د نظام د مکلفیتونو یو برخه ده چې د وطن په وړاندې د خلکو د نیک احساس په برخه کې په منظم ډول کار وسی. دا د حکومت پروګرام ته اړتیا نه لري. دا زما او ستا د فکر برخه ده. آیا تاسې د هیواد د یوه زوی په توګه مناسبه نه وینئ چې کوم کسان چې د هیواد پالنې او هیواد ساتنې په خاطر د خپل ځان له قربانۍ تیریږي، کوم چې لروی له دوی وسپمو؟ زما خپل فکر خو همدا دی، او چې چیرې هم ولاړو له خپلو خلکو مې ملاتړ غوښتئ. نه یوازې دا چې زموږ خلک توپک راواخلي او د مخالفینو سره وجنګیږي، په هر بله برخه کې چې کولای سي مرسته دي وکړي. چې زه په دې برخه کې د افغانستان د باغرور ملت منندوی یم.
ملت با غرور و با عزت افغانستان در این راستا مشکور است. به تازگی گروه بین المللی
د کرکیچ په نوم یو ټولنې په دې وروستیو کې راپور خپور کړی چې سیمه ییز پولیس په بیلابیلو برخو کې د بیګناه خلکو د وژنې لامل ګرځېدلی دي، یا هم په فساد، غلا، سړي تښتونې، تیری او د مخدره موادو په قاچاق کې لات لري. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
ما احترام میکنم به گروه بین المللی بخوام.
زه درناوی کوم دغه ټولنې ته چې په دې برخه کې ارزونه لري، او دا هم هغه کسان دي چې په دې برخه کې زحمت کوي او کومه ستونزه چې پیدا کوي تر خلکو یې رسوي. د دوی د نوښت او کار قدر کوم. خو هغه څه چې غواړم خپل خلکو ته وایم، هغه دا دی چې سیمه ییز پولیس د هیواد په کچه شی لاسته راوړنې لري. ډېرې قربانۍ ورکړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره په جګړه کې دي. خو کله چې مخالفین د سیمه ییزو پولیسو مثبت اړخ درک کړ، نو د دوی په وړاندې تبلیغات پیل کړل. څوک چې جرم ترسره کوي، موږ ته مهمه ده چې قانون پرې عملي کېږي که نه. په دې برخه کې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا کومې سرغړونې سوي وي، تاسې په جریان کې یاست چې د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې اقدام کړی، او که هغه غټ جرم و او که کوچنی، موږ مجرمین د قانون منګولو ته سپارلی دي. موږ په دې برخه کې له جرمونو انکار نه کوو، خو د کورنۍ چارو وزارت دې ته ځان ژمن ګڼي چې که سرغړونه موجوده وي، که هغه سیمه ییز پولیس وي، که ملي د قانون له مخې به ورنه پوښتنه کېږي.
اگر موارد تخطی صورت میگیره، پلیس ملی باشه، محلی باشه، هر طرف باشه، باید محول قانون شه و از مجرای قانون
بازپرس صورت بگیره.
بله، یک مسئله دیگه که قابل نگرانی است
یو بل مسئله چې د اندېخنی ور ده، هغه دا چې په یو شمیر پوهنتونونو کې ځینې کسان شته چې محصلان د مخالفینو ملاتړ ته هڅوي. یو شمیر مسئولانو حتی دا هم ویلي چې د ننګرهار په انتحاري حمله کې هم د ننګرهار پوهنتون څو تنو محصلانو لاس درلود. د پوهنتون د امنیت او د دا شان کسانو د نفوس د مخنیوي په برخه کې د کورنیو چارو وزارت څه پروګرامونه لري؟
همچون افراد در پوهنتون ها وزارت داخله چی برنامه داره؟
تا نظر استقامت وظیفایی بخش استخبارات ما دی استاد
د وظیفوی استقامت لمخې زموږ د استخباراتو څنګه په دې برخه کې مسولیت لري او موږ پاملرنه غواړو او د افغان په توګه زموږ خبر داده چې هر څوک غواړي د خبرو یا وسلې لاري د افغانستان خلکو ته غواښ وکړي او ستونزې ورته پیښ کړي افغان ملت او امنیتي ځواکونه به پر وړاندې بې تفاوته پاتې نسی او د پوهنتونونو د امنیت په برخه کې او د داشن کسانو د لاسونو د لندولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو دنده او مسولیت
رسالت و وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان است.
به عنوان سوال اخیر با در نظر داشت امی موارد
در روسی پختنی پتوگه هاگو مسائلو تا پا پام سر چه تاسی ور تا اشاره وکلا او هاگو از تا پام سر چه افغان حکومتی در سول او صبات و برخی کوی او در پاکستان سر در ملی وحدت در حکومت خی اری که هاگو کسانو تا اون پیغام چده چه در طول و حتو سر سر پده برخی که مخالفت تنازی او غاری حکومت تا سقوط ورکلی پده برخی که سر پیغام چده
نیروهای افغان می جنگن و تلاش دارن تا یه حکومت سقوط بدن و ولسوالی ها را سقوط بدن چه هست؟ چی گونه برخورد میکنین؟
ما چیزی را میخوام
اینان بدم یارمانش دشمنای مردم افغانستان بگیر ببرن.
زه غواړم دا وایم چې د ارمان به دوی ګورته یوسي، دوی د اساسي قانون ومني، د خپل وجدان سره دی یو مشوره وکړي او سولې ته دی مخه وکړي. او ګاونډي هیوادونو په ځنګړې ډول پاکستان ته می پیغام دادی چې کور مو ودان، مننه چې افغان کډوالو سره مو همکاري کړي، خو بل شک چې په دې کې د دوی هم کټو. خو د سولې د خبر په برخه کې باید افغان حکومت سره هم پوځیان هم ملکیان او هم استخبارات صادقانه همکاري وکړي چې خدای مکړه د ستونزو لمن پراخه نسی او په دې ستونزو کې دوی هم شکیل نسی. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د همکارۍ ژغ پورته کړی، خو موږ هیله من یو چې دغه ژغ په عمل کې هم ثابت سي.
صداها جامع عمل بپوشه.
Gulab pasand.